اوردونکو د مشاله دیو د نن ورځې په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام الله مومند سلامونه مني. وخت د ورځې 15 بجې شوی دی. د نه ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. په دې غړي کې بواری په کوهات کې کرفیو د مشرف فرزد د غداري مقدمه د وجل شوی خبر اعلانو نړیواله ورځ په خبر پختونخوا کې په ترکین صاف ګوند کمی وطن پټۍ لخوا تورونه په پیښور کې په دوه خزینه سندرغاړو وسلوال برید او نور هم یو شمیر رپورټونه لرو. خو لومړی احمد شاه زمي ته ورزو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچې کې نن د خیبر پښتونخوا په کوهات ښار کې د کرفیو دوهم ورځ ده. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمه وچلوي او د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارتخانې ته نږدې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. نن د خیبر پښتونخوا په کوهات سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو دوهم ورځ ده. تیر ورځ په کوهات ښار کې د دوو فرقیزو ډلو ترمنځ په ډزو کې د درو کسانو تر وژنې وروسته انتظامیه په یاد ښار کې ګرځبندیز لګولې وو. د ځایي پولیس ویان تنویر اسیم نن مشال راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کرفیو لګولې ده.
کرفیو شهر کوهات شهر کې نافذ شوی د دوه حالات پرې کې دغه حکم ځاني پرې کې د حالات مکمل قبول شي نو هغه پرې مو فیصله برقراره وي.
نموړي زیاته کړې چې تېره شپه د امنیتي ادارو لخوا په چاڼیز عملیات کې نه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. په کوهات کې د ترنګلي او زاپاړه ځای چارواک پر مشال راډیو ته ویلي چې د پنډي د پیښ په ضد د جماعت اهل سنت لخوا په کوهات کې په سوي احتجاجي مظاهره کې ځین مظاهره چانو په سیمه کې یوې امام بارګاته د اور چول هڅه کوله چې پرې ډزې وسوي. تر دې پیښو سره قرجن مظاهره چانو د کوهات په تیرا بازار کې دوکانونو ته ور واچوي. ملخوا په انګوز لکیم په ځای پر ځای شوی دي. په پاکستان کې د شورا د مراسم پر مهال د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان هنګو کوهات او پېښور ضلع په امنیتي توګه حساس ګرځول. په پېښور کې د دوو پښتنو سندرغاړو مور وژل شوې ده. د پښتنو سندرغاړو مسکا او سپوږمۍ مور تېر شپه هغه وخت وژل سول کله چې پر ګاډو یې د پېښور په شناغري کې ډزې وسوې. د شناغري تاڼې پولیس چارواکي وایي چې په دې برید کې د مسکا او سپوږمۍ ورېندار سخت زخمي شوې خو دې ځوانو سندرغاړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي مسکا د خپل مور د قتل داوا په ځینو کسانو کړې او د هغوی خلاف یې اف آی آر هم درج کړی دی. تر دې وړاندې هم ځینې پښتنې سندرغاړي وژل شوې دي. په دوی کې د سوات غزاله جاوید، په پېښور کې منو داس او په کوټ کې یاسمین ګل د یادولو وړ دي. د دوی د وژنو تورونه اکثره د دوی د کورنوی په غړو پورې شوی دي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې چلولو په لړ کې د اعلی عدالتونو په ججانو مشتمل او عدالتي جرګه ګل جوړ کړي. د سپریم کورټ ویان پر نوول چې د سپریم کورټ چیف جسټیس افتخار محمد چودري د دغه هیواد د څلور واړو سبغ اعلی عدالتونو څخه تر سبا پورې د دغه درې کسیز ټریبونل لپاره د اهل ججانو د نمونه غوښتنه کړې ده. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علي خان د تیر اتوار پر ورځ ویلي و چې حکومت د پرویز مشرف په ضد په 2008 کال کې د ایمرجنسی نافذولو او د عین معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټول عمر قید وي. امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه لنجمن راپور نور کړل شوی دی. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د کانګرس له خولې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون له مسودې سره سم له 2014 کال وروسته د امریکایي سرتیرو او قراردادیان په برخه کې عدالتي استثنا امریکا د ځان لپاره خوندي ساتلې ده. امریکایي چارواکي وایي چې د تړون په مسوده کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په پام کې نیول شوی چې غواړي د افغانانو په کورونو د شپې لنجمن عملیات ختم شي او په څرګنده پکې ویل شوی چې امریکایي سرتیرو ته به نور اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو کورونو ته ننوځي. د کانګرس د چارواکي چې د مسودې کاپي لوستي وایي په مسوده کې د امریکا د حکومت او کمپنی له مالیه څخه مافسوي او افغان لوري دا منلی چې امریکایي سرتیر به په افغانستان کې نه محاکمه کیږي بلکې د سرغړونو په اړه تحقیقات به امریکایان کوي. د چارواکو په وینا د تړون په مسوده کې له 2013 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر نه دی ښودل شوی. خو د اوباما د ادارې له غوښتنې سره سم امریکایي سرتیرو ته له پلازمینې کابل څخه بهر د عملیاتو اجازه ورکړل شوې ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په عملیاتو کې یو طالب کمانډان له څلور ملګرو سره وژل شوی دی. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د ملي پوځ د لومړي کنډک کمانډان غلام محمد مشال راډیو ته وویل چې د کوکنار پر ضد پوځي عملیات د ناوې او مرجې ولسوالیو ترمنځ په ګډه سیمه تریخ ناور کې پرون پیل شوی او لا هم دوام لري. د پوځ د کمانډان وایي د طالبانو وژل شوی کمانډان ملا طاهر نمیږي خو په دغه عملیاتو کې افغان سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی. وسوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د انتخاباتیک شکایتونو د اوریدلو کمیشن اعلان وکړ چې د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو شمیر یو لسنو ته ورسېدی. د دې کمیشن مشر عبدالستار صادق په کابل کې په خبري غونډه کې خبري اعلان ته د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو د بهیر په اړه معلومات ورکړل. صادق ونویل چې څوک د کاندیدانو په ورستي لیست کې اضافه شوی دی خو ویل چې دغه لیست به د انتخاباتو خپلواک کمیشن خپور کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن په لومړني لیست کې لس تنه شامل کړي او شپږ نور یې له دغه لیست ایستلي وو. خبرونه لمشال رادیو خبري. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې 214 کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په 14 کې د سفارت ودانۍ ته هم زیان اوښتې دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر روکن آبادی ته زیان نه دی رسیدلی، خو دی وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاری په 14 کې وژل شوی دی. په بیروت کې د مشال رادیو د مرکزی څانګې خبریال د 14 پاړه وویل په شاوخوا ساحه ودانیو کې ستره ورانی رامنځته شوې ده. د 14 ساحو ته نږدې ځای په ځای ټپیان پراته دي. زیات شمېر خلک د خپل خپلوانو لټه کوي، لا هم مړي په کوڅو کې پراته دي. د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري او دا سیمه د حزب الله شیعه ډلې د مرکز په توګه پیژندل شوې ده. حزب الله د شام د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د 14 پړه پر اسرائیل اچولې ده. د بیروت په جنوبي برخه کې د بشار الاسد د رژیم مخالف یاغیان له حزب الله څخه د غچ اخیستنې په مقصد زیاتې چاودنې کوي. او په عراق کې 12 بندیان چې د ترهګرۍ په اړوند جرمونو محکوم شوي وو 500 شوي دي. لویدیځ خبری رسنۍ د عراق د عدلیه وزارت د چارواکو له خولې وایي دا 12 تنه د یک شنبې په ورځ 500 شول. چارواکو د بندیان او د هغوی د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. عراق په روان کال کې تر اوسه 144 کسان 500 کړي دي. دا شمېر تیر کال 190 وو. په عراق کې سږ کال د اروپایي اتحادیې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له انتقادونو سره سره 500 زیاتې شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دې غړي کې باورې.
د خبر پښتونخوا په کوهات کې پروند شيغان او سونیانو ډلو ترمنځ تر خطې وروست نن په دوهم ورځ هم کرفیو ده. د پاکستان پر پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف په خپل دوري حکومت کې د ایمرجنسی نافذولو له وجې د غداري مقدمې شروع کولو لپاره تیاری روان دي.
د ټولو نه کم شرمناک اقدام شوی دی هغه د 3 نومبر اقدامو په ټول ملک کې ایمرجنسی نافذ کړو. خو اوس یو خبردار چې یا آیا دا ٹرائل به د مشرف خلاف چلیږي یوازې که نه، د مشرف سره چې په دې عمل کې څومره خلک شریکو دایي خلاف به چلیږي.
نن په نړۍ کې د هغه خبریالانو ورځ مانځل کیږي چې د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت وژل شوی.
مجھے سپورٹ کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے میں کام کرتی ہوں، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کی.
دا واده یو وجل شوی خبریال مرمن چې ویلې هغه د هغه وجل شو خبریالانو د مرمنو بچو لپاره د یو فند جوړولو لپاره هم کار کوي. او د قومي وطن پارټي او طریق انصاف اختلافات وروستو د قومي وطن پارټي یو مشر وایي نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لري سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم ورزل چې د خبر پښتونخوا په کوهات کې پروند د شیګانو او سونیانو ډلو ترمنځ ترنخت یو وروسته لګیدل کرفیو نن په دوهمه ورځ هم برقرار ده. چارواکو په کوهات کې چوټي هم اعلان کړي او وایي تر څو چې حالات سم شوي نه وي تر هغې به دا کرفیو یا ګرځبندیز همداسې جاری پاتې وي. تفصیل نور د مشال ډیو خبریال په دې رپورت کې درکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د دوه مذهبي ډلو ترمن د نخته وروسته حالات لا هم کړکېچن دي او په دې خار کې ګربندیز یا کرفیو ده. په سیمه کې بازارونه، مارکیټونه، سرکاري دفترونه او سکولونه بند دي او چارواکي وایي چې نن به عام تعطیل وي. د کوهاټ پولیسو وایان تنوراسي مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې ګربندیز حالات قابو ساتل لپاره لګول شوی ده او زیاتوي واضح دی چې په سیمه کې حالات هغه وخت کې چن شو کله چې د پندې په خلاف د اهل سنت والجماعت احتجاجي پر مظاهره لا امام برګا سره نږدې په ډزو کې د پولیسو یو کانسټیبل او یو بل تن وژل شو او درې نور زخمیان شول. چارواکو په خبره چې د مړو شمېره هغه وخت دریو ته ورسېده کله چې ورسته له زخمیانو نه یو بل کس د پېښور په لیډ ریډینګ هسپتال کې ساور کړه. د نوراسیم وایي چې له دغه پېښو وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې لټونې عملیات وکړل چې پکې نه کسان سره د وسلې دوی ته په لاس راغلل وجل خو د پولیسو ویان زیاتوي چې په رسمي توګه د دوی گرفتاری نه دي شوي. بلخوا په کوهاټ کې د دغه پیښې وروسته په ضلع هنګو کې هم سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او چارواکي وایي چې د حالات د کابو ساتلو لپاره پوځیان او پولیس پر ځای کړی شوي دي. د هنګو پولیسو مشر چارواکی ډی پی او افتخار عالم مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې کرفیو نشته، خو د حالاتو د کابو ساتلو لپاره د زیاتو خلکو پر غونډېدو او د وسلې په ګرځېدلو بندیز دی. کڅو هم په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې دغه ځل محرم بلا تاوتریخوالی تیر شو، خو د پاکستان د لوی صوبې پنجاب په راولپنډی او بیا وروسته د ملتان په ګډون پر یو شمېر نورو ښارونو کې د محرم پر لسمه د شیعه مسلک او سنی مسلک د ځینو تنظیمونو ترمنځ سختې خونړۍ پېښې رامنځته شوې چې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو تر څنګ په لسګونو کسان ژوبل شول.
په کوهاټ کې مو د کرفیو په اړه رپورټ اورېدو.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یولس بجې،
حجرا
په یوه نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې،
شال او شملا
په پوکم سلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اردن کوزو اسلام آباد ته د پاکستان چیف جسټس سو افتخار چودھری پر پکوانی فوزی عامر پرویز مشرف د هغه د حکومت په وخت د ایمرجنسی د نافذولو لوجه د غداری په کیس کې د حکومتي خط او غوښتنې تر مخه د ججانو د نامزدګۍ لپاره کار شروع کړي او د دې لپاره چې د یو ټریبیونل د ټاکلو لپاره د ملک ته بیلابیلو اعلی عدالتونو یا های کورټ څخه د نمونو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د مشالې د خبريال درکوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه چلولو لپاره د حکومت خط د پاکستان د ټولو های کورټونو مشرانو ججانو ته لیږلې دي چې پکې یې دغه ججانو ته ویلي دي چې دوی د پرویز مشرف د مقدمه اوریدنې لپاره د جوړیدونکو خصوصي ټریبونل لپاره د خپل های کورټونو د یو یو جج نوم غوره کړی په کومو کې چې با رستو بیا درې جان ٹاکل کی کلچ مشال ریڈیو اسلام آباد کے دا پخوانی ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دو قانونی چارو تجزیہ کار بیرسٹر شاہ خاور نا او پختل او ایل چی دا حکومت پا وینا باندی سپریم کورٹ دا پرویز مشرف پا ضد دو آرٹیکل شپک تر لاندی دا غداری مقدمہ چلولو فیصلہ کڑی دا چی سزائی مرگ یا عمر قید دے موڑی زیا تکڑا
دا خو پاکستان کے دا اول نئے کیس دے آرٹیکل 6 دا لاندے دا دے ٹرائل با بالکل عام با مغا سے طریقے سے روی چی دا کرمینل پروسیجر کورٹ کے یو فوجداری مقدمے ٹرائل سے کم دے آغا کنڈکٹ کی گی اور دے کے سے کم سزا دے آغا سزا سزائے موت ہم دے اور یا لائف امپریزنمنٹ دے عمر قید اور بیا دے کے آغا باندے چارج ثبوت نہ شی نہ آغا ایکویٹ ہم کے دائشی بری کے دائشی آنرے بلی
حمدار از یوبل وکیل او دا قانونی چارو تزیہ کار اکبروتی ہم مشال ریڈیو تا دا دے کیس پاڑا اویل
دا ٹول نہ کم شرمناک اقدام شوی دے پاکستان کا تاریخ کے آغا دریم نومبر اقدامو چکلا اغا بل او ایکسو کو اب بنیادی حکومت نے سلپ کو ججان نظر بند کرو اور پٹول ملک کے ایمرجنسی نافذ کرو دا ٹوڑی خبر ہے جنرل پرویز مشرف پکاتا کی دی کو اس یو خبردار چیا آیا دا ٹرائل با دا مشرف خلاف چلی گی آواز ہے کنا دا مشرف سر چپدی عمل کے سمر خل چیری کو دائی خلاف چلی گی کچھ ری دا صرف دا مشرف خلاف چلی گی نو دا کیس دا پروسیکیوشن لسائیڈا دا یو وکیل پہ زین جدا بکم دورے کیسی کو پدی کی دا سرا چکم ادارے ملوث تھی یا دا سرکم خلق ملوث تھی اگر پدی کی فریق مقدمہ جوڑ
د ذکر ول د چې لدی وړاندې په پرویز مشرف باندې یو شمیر کیسونه جوړ کړي شوی وو چې پکې د نوموړي ضمانت منظور شوی دی او له هغې وروسته حکومت د قانون د سیکرټري ظفر الله خان په ذریعه سپریم کورټ ته خط ولیکو چې د پرویز مشرف په ضد د غداری مقدمه وچلولی شي ځکه چې نوموړي د ملک د آئین او قانون سره غداری کړې ده.
د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف د غداری مقدمه لپاره تیاری روانه دي. په دې اړه مو رپورټ اوریدو.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردوونکو نن په ټوله نړۍ کې د هغه خبرجالانو ورځ منځل کیږي چې د خپلې دندې ترسره کولو پر وخت یې جون له لاسه ورکړي. همدارنګ نن په ټول پاکستان کې هم په دې مناسبت سره مختلف دستورو تابع شوی و. د پاکستان یونین آف جرنالیسټ د صدر وینادا چې دې ورځې منځلو موخه د صحافیانو د کار ستاینه ده. په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وو.
نن پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ له اړخه د وژلو شوو جرنالیسټانو ورځ لمانځل کیږي چې مقصد یې د پاکستان په شمول د نړۍ هغه صحافیانو ته پیرزونې وړاندې کول دي کوم چې د خپل فرض ادایګۍ دوران وژل شوي دي. د دې ورځې په حق له د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ صدر افضل بټ وینا ده چې دا ورځ کال 2001 کې وژل شوی عزیز الله حیدری ښځې او بچو کوشش په نتیجه کې په ټول ملک کې د وژل شوو جرنالیسټانو په یاد کې لمانځل کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه، نړۍ کې پاکستان جرنالیسټانو لپاره خطرناک ملک ګرځول شوی دی، خو له بده مرغه حکومتونو او سیاسي ګوندونو دا مسله سنجیدګۍ سره نه ده اخیستی. دی وایي یو خدا مقصد دی چې هغه صحافیان کم چې موږ نه لاړل چې هغوی هم یاد کړی شي. دویم دا موږ خپل کمیونټی ته دا پیغام ورکول غوښته او دې سره سره هغه قوتونو ته کم چې صحافیان د کاره ودروي هغوی ته هم دا پیغام دی چې حالات څنګه هم وي تاسو سره نه زیات صحافیان پاکستان کې ووژل، خو د پاکستان چې کم حقیقي کی صحافی دے اغنن هم په هغه فلسفه دے چې ولس حقایق وړاندې کوي کم چې د اغوی حق دے. افغانستان کې وشل شوی د عزیز الله حیدری خزی تیر ماخام د جرنالیسټانو په یاد کې تابع کړی شوی په یوه غونډه کې مشال ریډیو ته وویل چې اغه نه صرف د خپل خاوند نوم چوندي ساتل غواړي بلکې د دې د ټول کوششونو مقصد هغه صحافیانو کندو او بچو سره مرسته کول دي څوک چې د بچو بنیادی تعلیمي اخراجاتو کې مشکلات لري. دا وایي د امید لري ډیر سر به داسې قسمه متاثرین لپاره یو فنډ جوړول کی ہم کامیاب شی.
مجھے سپورٹ کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ہے میں کام کرتی ہوں، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے ان لوگوں کے
مات د سمرس سے ضرورت نشتا دا شکر دے زخپل کار کوم مات د امرس سے ہا خلق ل پار ضرورت تے سوچ کورونو کی ناس دی چے کنڈی دی او اگوی تے ادارو ل اڑخ سن دی ملاو شیوی دا غی ما شومان سکولون تے نزی نوغان چیو فنڈ قائم شی چے کم نہ کم ل سر پورے ہر میاش د گکنڈو تا ور کڑے شی او اگی ما شومان تا ہا سی تعلیم او مفت صحت سہولیات ور کڑے شی چې زمون پوځیانو ته ملاویږي ځکه چې صحافیان هغه سپیان دي کم چې بغیر د وسلې جنگ کوي. یو غیر سرکاري اداره سیویک اکشن ریسورس چې د صحافیانو د حقوقو او داخلي تربیت لپاره کوي د دې ادارې مشر عدنان احمد مشال ریډیو ته وویل په کار د هغه خلکو خلاف د کاروایی وکړي شي څوک چې صحافیانو په وجنه کې ککړ دي.
دا یو ښه موقع ده چې دا معامله راوچته کړی شي، خو موږ لبا نه صرف د هغوی کارنامې ستایل بلکې موږ لبا په دې هم غور کول وی چې څنګه حکومت او نور ادارې زموږ سره په یو ځای د هغه قاتلانو خلاف کاروي وکړي څوک چې د سزا نه استثنا لري.
عدنان رحمت وایي د دوی د ادارې د شمیرې تر مخه 14 کالو کې شپږ نوي صحافیان وژل شوي دي او سخت کال 9 صحافیان د هدفي وژنې ښکار شوي دي.
تاسو ورته لږ نن په نړۍ کې د هغه خبريالانو ورځ منځل کیږي چې د خپل دندې تر سره کولو پر وخت یې جون له لاسه ورکړی دی. په دې ورځ مناسبت سره په پاکستان کې د څه قسمه دستورو تابع شوی په دې تاسو رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
زو پېښور ته د قومي وطن پارټي او تحریک انصاف ګوندونو ترمنځ د اختلاف وروسته خبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو شمیره زیاته شوې او ستون او شنون کې وایي چې حکومت تبا وس قانون سازی او نورو چارو کې سخت ستونزې وي. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
قومی وطن پارٹی د صوبائی حکومت نه جدا کېدو وروسته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو شمیره زیاته او حکومتي اتحاد پوزیشن د مخکې په نسبت کمزور شوې ده او سیاسي کارپوهان وایي چې دغه نه صرف د تحریک انصاف صوبائی حکومت ته راتلونکو وخت کې خطر جوړې دي شي بلکې په اسمبلی کې دننه حکومت ته قانون سازی کې به هم ستونزې وي. د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او صوبائی اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سکندر خان شیرپو مشال ریډیو ته اوایل چې دوی به د اپوزیشن ګوند په هیڅ د حکومت هر هغه ګام مخالفت کوي کوم چې د صوبې او د خلکو په ګټه نه وي، خو بیا هغه زیاتوي چې د دوی ګوند غواړي چې پاکستان تحریک انصاف د حکومت خپل وخت پوره کړي او خلکو سره کړي خپل ژمنې پوره کړي.
اپوزیشن کی خپل بھرپور کردار بازا کھوگا او کمی چی دا حکومت غلطے دی یا دی نچ کمی کوتا ہے کی گی داگے با بھرپور نشاندہی پکو منگا ودا غوالو چی دی دا راہ فرار ورنکو او دی دے خپل دا ٹائم پورکی او وہ دی خی چی دی خپل مادی سر ترسولی شیو کنا
بلخوا دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل یو بیان کې ویلی دی چې د کامی وطن پارټۍ جدا کېدو وروسته هم د دوی حکومت ته څه خطره نشته او د آزاد غړو په شمول دوی په صوبایي اسمبلی کې اتش پیتو غړو حمایت لري. د پختونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف 53، د جماعت اسلامي 8 او عوامي جمهوري اتحاد 15 ممبران دي. صوبایي اسمبلی کې دوه آزاد غړي جاوید اکبر او جمشید مومند تر اوسه پورې هیڅ یو ګوند کې شمولیت نه دی کړی، خو بیا جمشید مومند وایي چې هغه د حکومت مرسته کوي خو هیڅ یو ګوند کې شاملېدو پریکړه یې نه ده کړې. دغه شان د سیاسي چارو کارپو او د پښتونخوا په حالاتو نظر لرونکي قریش خټک وایي چې تر سو پورې پاکستان مسلم لیگ نواز د حکومت خلاف سګام نه وي پورته کړی. خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ته څه خطره نشته، خو بیا هغه وایي چې د مضبوط اپوزیشن په موجودګۍ کې به حکومت ته قانون سازي کول ګران وي.
تاسو په ریپورت کې اوریدل چې د کامی وطن پارټۍ له خبر پښتونخوا د حکومت وته وروستو دغه حکومت په قانون سازۍ لړ کې له څومره ممکنه ستونزو سره مخ کېدی شي. په پېښور کې پاتې کېږو. د پښتو ژبې سندرغاړو مسکا او سپوږمۍ مور بیګا هغه وخت وجل شوله چې پر ګاډو یې پېښور شنغرې کې ډزې وشوي. د چارواکو په وینا پېښه کې د مسکان او سپوږمۍ ورندار سخت جوبل شوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
تیر شپه په شنغری کې د دوو مقامی موسیقارو خویندو سپوږمۍ او مسکان په ګاډي د ډزو په پیخه کې د سپوږمۍ او مسکان مور وجل شوې ده او ورنداري په دې پیخه کې سخته جوبل شوې ده. په دې لړ کې د شنغری تانې یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا پیخه بیګا یو لسنیمه بجې هغه محل رامینځته شوه کله چې د دوی ګاډي د شنغری د مال ګودا مرور نه تیرېدلو. د اشنغری تانی یو پولیس چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د دې پیښې اف آی آر د مسکان لخوا درج کړی شوی دی او په اف آی آر کې دوی په دوه معلوم او یو نامعلوم تن باندې دعوه کړې ده. د دې پیښې په لړ کې مو د سپوږمۍ او مسکان سره د رابطې هڅه وکړه، خو دواړه خویندې د خپلې مور د مرګ له وجې د هغې د فاتحې او جنازې په مراسمو کې مصروفې وې او په دې وجه هغوی د مشال ریډیو سره تر دې دمه په دې لړ کې څه خبرې اترې ونه کړې.
تاسو اوریدل چې په پېښور کې په دوه خزینه سندرغاړو باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې د هغو مور وجل شوې ده. زو اسلام آباد ته یونایټیډ سټیټس ایجوکیشن فاونډیشن ان پاکستان په نامه ادارې د امریکایي حکومت په مرسته هر کال سل پاکستانی زده کوونکي د شپږو میاشتو لپاره د امریکا مختلفو یونیورسټو ته د زده کړو لپاره لیږي. دې لړ کې نن په اسلام آباد کې یاد ادارې د امریکې سفارتخانه په مرسته د یوې تعلیمي غونډې تابع کړې وه چې په اړه تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د اسلام آباد په نیشنل لائبریری اډیټوریم کې یونائیټیډ سٹیټس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان یا یو ایس ای ایف پی د امریکې سفارتخانه په مرسته د یوې تعلیمي غونډې تابع کړې وه چې پکې هغه طالب علمان راغوښتل شوي وو چا چې د امریکې حکومت په مرسته ګلوبل یو گریډ پروګرام تر لاندې د امریکې په مختلفو یونیورسټیانو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. غونډې ته خپل وینا کې د طالب علمانو وینا وه چې دا یو ښه پروګرام دی او د پروګرام د لارې نه صرف د امریکې د کلتور نه خبر شو بلکې زده کړې هم ترلاسه کړې. د پروګرام د لارې امریکې ته شپږو میاشتو لپاره په سکالرشپ تلونکي راجکمار مشال ریډیو ته وویل چې د زیاتې خرچې له وجې زیاتره پاکستانی طالب علمان نشي کولای چې بل یو ملک کې زده کړې ترسره کړي، نو زه ګڼم چې دغه طالب علمانو لپاره دا یو ښه موقع ده.
میں ہوں عمر کوٹ سے تو وہاں کا لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے.
زه د عمر کوٹ سیمې سره تعلق لرم او هغلته د تعلیم شرح ډېره کمه ده. ما دې پروګرام لپاره درخواست جمع کړو او زه منتخب کړم، نو زه ټولو طالب علمانو ته دا ویل غواړم چې دې پروګرام لپاره دی درخواستونه جمع کړي، ځکه چې دی پروګرام د لارې ډېر زده کړه کیږي او د لری پرتو سیمو طالب علمان لپاره خدا ډېره ښه موقعه ده. نو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې ضرور دی درخواستونه جمع کړي.
د یو ایس ای ایف پی پروګرام افیسر فائزه رانی احمد مشال ریډیو ته وویل چې هر هغه طالب علم چې د ملک د هرې سیمې په کالج کې زده کړې ترلاسه کوي هغه دی پروګرام د لارې اسکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بیسیکلی هم پورے پاکستان میں ایڈورٹائز کرتے ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں کرتے.
اصل کی مونگ پر ٹول پاکستان کی دا اسکالرشپ اعلان کرے دے، مونگ دا سی نہ کہو چی فاٹا نبا مونگ لس یا شل کسانو تا اسکالرشپ ورکو او نور ملک نبا دم رشمیر کی خلق اخلو. مونگ دا یو پروگرام لپار اصل طالب علمان دیگو او آغا طالب علمان چی پا یو لسم دو لسم یا دیار لسم ٹولگی کی سبق وائی آغا دے پروگرام لپار درخواست ورکو لیشی او دا درخواست فام زمونگ پا ویب پانا موجود دے. دین علاوہ دا اسکالرشپ لپار چی نور کم ضروری اسناد پکار دی دا غی تفصیل هم پا دا غوی پاڑا موجود دی.
پا اسلام آباد کی پا امریکی سفارت خانہ کی ثقافتی حلو زلو لپارا کارکون کی الیکسس سلوان وائی چی گلوبل یو گریڈ پروگرام ترلان دی امریکی تطلون کی ہر یو طالب علم خرچہ امریکی حکومت برداشت کوی.
دا امریکی حکومت گلوبل انڈر گریجویٹ ایکسچینج پروگرام تا فنڈ ورکوی او دی پروگرام مقصد دا دی چی پاکستانی طالب علمان دا یو سمیسٹر لپارا امریکی تا ولیگی چی حالت نہ صرف دوی تعلیم حاصل کری بلکہ ہاغه سے ثقافت نہ هم ځان خبر کری.
یاد دی وی چې دا پروگرام په 2010 کال کې شروع کړی شو و.
تاسو د یونائیټډ سٹیټس ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان په نامه د ادارې هغه هلی ځلې چې غواړي د پاکستان زده کوونکي د شپږو میاشتو لپاره د امریکا مختلفو یونیورسيټو ته د زده کړو لپاره ولېږي. په دې اړه مو رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
فارن افیئرز مجله رپورٹ ورکوي چې د ایمون الزواهری په مشرۍ کې د القاعده تنظیم د مشرانو ترمنځ اختلافات سر راپورته کړي او اوس د القاعده ځینې مشران ډیر په سپکاوي د زواهری له حکومتونو سرغړونه کوي. نور تفصیل د نجیب امیر نورو.
فارن افیئرز مجله په یو راپور کې لیکي د هرې لوی شبکې په څیر په القاعده تنظیم کې هم د نن شخړې وجود لري، خو دې تنازع وروسته لاغې نور هم زور اخیسته چې دوه کاله وړاندې ایمن الزواهری د القاعده تنظیم د مشر په توګه وټاکل شو. د ایمن الزواهری د دې پلان په سر چې د القاعده تنظیم ریښې په نړۍ کې غځول غواړي، په شمالي او لویدیځ افریقا، عراق او سوریه کې د ده پر ضد د القاعده د ذیلي تنظیمونو د ځینو مشرانو مخالفتونه مخې ته راغلي دي. فارن افیئرز لیکي چې په سوریه کې د اپریل په 9 نیټه ابوبکر البغدادي چې په عراق کې ځان د اسلامي امارت امیر ګڼي اعلان وکړ چې دوی خپل تنظیم نوم بدلوي او اوس به ورته آی ایس آی ایس یا د عراق اسلامی امارت د سوریه اسلامی امارت وای. خو ایمن الزواهری په دې خبره خفګان ښکاره کړی او ورته امر کړی چې بیرته د پخواني نوم بحال کړی شي. په منځني ختیځ کې د دغه نوی تنظیم او د القاعده د یوې بلې ډلې النصره فرنټ ترمنځ هم د اختلافاتو سره ښکاره شوی دی. مجله لیکي د دغو اختلافاتو له وجې په خپله ډله کې د ایمن الزواهری ډېر سپکاوی شوی. وروسته لاغې چې د ایمن الزواهری لخوا ابوبکر البغدادي ته یو لیک واستول شو، نو هغه د مذهبي او نور وجوهاتو په سر د هغه پیغام رد کړ. نوموړي وویل تر کلونو پورې د خپل امیر حکمونه منلي، خو هغه لیک چې د زواهری لخوا ورته استول شوی د دې خبرې نه انکار کوي. مجله لیکي د القاعده په تیرو 15 کلونو کې چا د خپل مشر حکم دومره په ګستاخۍ نه و رد کړی. مجله وړاندې لیکي د آی ایس آی ایس او النصره ترمنځ اختلافات یوازې د اداري امورو په سر نه دي، بلکې دوی د القاعده تنظیم د نړیوالې جهادي مفکورې په سر هم سره وران دي. النصره تنظیم د سوریه د خلکو ترمنځ خپل نفوذ برقرار ساتل غواړي او د مخالفو ډلو سره هم نرمه رویه خپلوي، خو آی ایس آی ایس بیا سخته رویه خپله کړې او د النصره په ګډون د نورو یاغي ډلو سره وخت په وخت جنگونه هم کړي دي. فارن افیئرز لیکي د القاعده تنظیم ترمنځ اوسني اختلافات هماغه سي دي لکه په 2015 کال کې چې په عراق کې سر راپورته کړو. هغه مهال زواهری د القاعده دوهم نمبر لوی مشر و. نوموړي هغه مهال ابو مصعب الزرقاوي ته د عراقي سنی وګړو پر ضد د تشدد نه د ډک کمپاین د لړۍ په جاري ساتلو ملامتي کړې وه او ورته سپارښتنه کړې وه چې القاعده دي د نورو سنی وسلوالو ډلو سره په شریکه د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره کار وکړي. په سوریه کې النصره فرنټ هماغه دریځ خپل کړی لکه زواهری چې په عراق کې سپارښتنه کړې وه. مجله لیکي داسې ښکاري چې النصره فرنټ د عراق د غلطیو نه سبق زده کړي، خو آی ایس آی ایس ترې زده کړنه ده کړې.
نجیب امیر چې تاسو ته د فارن افیئرز مجلې رپورٹ وړاندې کوو چې څرنګه د ایمن زواهری په مشرۍ کې د القاعده د مشرانو ترمنځ اختلافات سره پورته کړي. وخت 15 بجې نو راځي چې له مشه زمید خبرونه لنډي زورو.
نن د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د ګرځبندۍ زیات کرفیو دوهم ورځ ده. تیر ورځ په کوهاټ ښار کې د دوه فرقې ډلو ترمنځ په ډزو کې د درو کسانو تر وژنې وروسته انتظامیه په یاد ښار کې ګرځبندۍ لګولې وه. د ځای پولیسو ویان تنویر اسیم مشال راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دا ګام پورته کړی دی. په پېښور کې د دوه پښتنو سندرغاړو مور وژل شوې ده. د پښتنو سندرغاړو مسکاو سپوږمۍ مور تیر شپه هوا په وژل شوه کله چې پر ګاډیو د پېښور په اشنغري کې ډزې وسوې. د اشنغري تانې پولیس چارواکي وایي چې په دې برید کې د مسکاو سپوږمۍ ورینداره سخت زخمي شوې، خو دې ځوانو سندرغاړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمې چلول په لړ کې د اعلی عدالتونو په ججان مشتمل یو عدالتي جرګوی جوړ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر اتوار پر ورځ ویلي و چې حکومت د پرویز مشرف پر ضد په 2008 کال کې د مرجسي نافذولو او د آئین د معطل کولو په تور د غداری مقدمه چلول غواړي. د امریکا سره د افغانستان د امنیت تړون په اړه لاجمن راپور ورکړل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د امریکا د کانګرس له خپلې وای په قرارداد پر دوه نقطو سلا شوی دی. لومړی دا چې امریکایي سفیر به په افغانستان کې نه محاکمه کیږي بلکې د سرغړونو تحقیقات به امریکایانو څخه کوي. دوهم د ولسم شرکرزي دا غوښتنه په پام کې نیول شوی چې امریکایي سفیر ته به نور اجازه ورنه کړل شي چې د افغانانو کورونو ته ننوځي. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت ته نږدې په چاودنو کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر کنبادی ته زیان نه دی رسیدلی، خو نوموړی وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاری په چاودنو کې وژل شوی دی. او په عراق کې دولس بندیان چې د ترهګري په اړوند جرمونو محکوم شوي او پانسي شوي دي. چارواکو د بندیانو او د هغوی د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې.
خبرونه ته مشه زمي وړاندې کولو د مشال ډیو په دی نیمای کې ستاسو لپاره د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. خلومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپان په خپلو ادارو کې سره غستی د رپورټ وښه.
آج رسپان خپل ادارې کې لیکي موجوده ګرانې له وجې غریبانان او په خاصه توګه تنخدار طبقه یو شمېر مسلو سره مخ شوې ده او بیلونو او پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه له وجې د دوی کورنۍ بجټ متاثر شوې دي. ادارې زیاتوي بلړخت د خوراک څخه شیانو کې ملاوت انساني صحت لپاره خطر پیدا کولی شي او د غرنګ یو مسله ډاکټرانو ته زیات فیسونه ورکول نه پس جلي دوایانو هم خلک یو شمېر مسلو سره مخ کړي دي. ادارې وايي د ضلعو په سطح د انتظامیا د شیانو نرخونو کنټرول کول لپاره موثر حکمت عملی دی جوړ کړی او په دې کې ځان سره منتخب نمائندي او تاجرانو مشوروري دی هم شامل کړی. ادارې په وینا خپل منسي اتفاق او د مسلو ادراک پرنا کې دی نرخنامه تیار کړی شي او په دغه باندې دی د سرایت بغیر عمل وکړي شي. ادارې وايي ناجیز منافع باندې قابو موندل لپاره ضروری ده چې د ضرورت شیانو په معیار او اخراجاتو په اړه د تجزیه وکړي شي، نو په دې ټول اتفاق کول شي. ادارې اخر کې کې حکومت له پکار د ملاوت خاتمه لپاره د لیبرټیانی فعال کړی او ورسره ماهرینو خدمات ته هم تر لاسه کړی شي او د غرنګ جیلی د بیانو په اړه هم د کاروایي ضرورت دی او د دې د شناخت په اړه د اولس آگاهی هم ضروری ده. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د عاشورې په ورځ په پنده کې د دوو ډلو ترمنځ شو نخته پوره کام د اندېښنې سره مخ کړی دی. ادارې وړاندې کړي چې راتلونکو کې د داسې قسمه پیښو نه بچ کېدو لپاره ضروری ده حکومت د مصلحت نه کار وانه خلی او چې څوک هم د پیښو کې ککړ وي چې هغه را سرګند کړي او سخت سزا ورته ورکړي شي او دا چې د دې پیښې د کاتو هم پلټنې دی وکړې شي چې د دې په شا د چا لاس دی. د ادارې په وینا چې اوس دغه پیښې ویډیو هم مخې ته راغلې ده، نو په دغه پیښه کې چې څوک هم ککړ وي هغوی ته د دې ویډیو په ذریعه رسیدل اسان دي. نو باید چې حکومت ټول حقایق اولس ته ښکاره کړي او ذمېوارو ته سخته نه سخته سزا ورکړي او راتلونکي کې د داسې پیښو نه بچ کېدو لپاره غوره اقدامات اوچت کړي شي.
نیوز ټایمز لیکي د پاکستان حکومت په داسې وخت د پخوانی پوځي ولسمشر خلاف د غداری د مقدمې د چلولو اعلان وکړ چې هیواد یې د یو شمېر امنیتي او اقتصادي مسلو سره مخامخ دی. بلخوا نیوز ټایمز په خپل یو بل رپورټ کې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکلي چې مهمې خبرې له فرخنده وزیر اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان حکومت تیر اتوار په ورځ وویل دوی به د دغه هیواد د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف خلاف د شپږم آرټیکل لاندې مقدمه چلوي. ورځپاڼه لیکي دا به په دغه هیواد کې یوه لویه خبره وي که چیرې یو پخواني پوځي مشر ته پر دې سزا ورکړل شي چې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال یې کړی. په دغه تورونو کې یو کس ته د مرګ سزا هم اورول کېدی شي او څېړونکي وایي دا په دغه هیواد کې یو بل سیاسي کړکیچ مخې ته راوستلی شي. دغه فیصله په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف په هیواد دننه د اقتصادي او امنیتي مسلو او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په اړه د چیلنجونو سره مخ دی. وزیر اعظم نواز شریف چې په هیواد دننه د خپلو بهر ملکي دورو له وجې د سخت تنقید سره په داسې وخت مخامخ دی چې خلک وایي باید هغه لومړی د ولس مسلې هوارې کړي. په دې وروستیو کې د امریکا سره اړیکې هم پر دې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوې کله چې په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو مشر ووژل شو او پاکستان یې پر دغه مخالفت وکړ چې دې سره د دوی د خبرو عمل ته زیان ورسید. په داسې حالاتو کې پر مشرف د غداري مقدمې چلولو په هیواد کې یو شمېر پښتنې راپورته کړې دي. پرویز مشرف په اسلام آباد کې په خپل کور کې نظربند و. په دې وروستیو کې په ځینو کیسونو کې ضمانت وشو او اوس یې دوبۍ ته د مور د لیدلو لپاره د اجازت غوښتنه کړې ده. نیویارک ټایمز په خپل یو بل رپورټ کې لیکي په کابل کې د هغه ځای سره تیره اونۍ یوه موټر بمې چاودنه وشوه چیرته چې د مشورتي لوی جرګې میلمانه راغونډیږي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کوي. دغه حمله د ښکاره کوي وسلوال د 2014 کال وروستو په دغه هیواد کې د امریکا د موجودګۍ سخت مخالفت کوي. د تیر خالي د ورځې دغه بمې حملې هدف د افغانستان د جمهوریت د ودې په اړه هلو ځلو ته نقصان رسول وو. مشورتي لویه جرګه چې په کابل کې ترسره کیږي په کې به سناسه 2500 کسان ګډون کوي. د امنیتي تړون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې سلیری ساته په افغانستان کې تیر کړل او د ولسمشر حامد کرزي سره یې په هغه خبرو بحث وکړو په کوم چې دواړه هیوادونه اختلافات لري.
دا فرخنده وزیر چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو مخالی وړاندې کولې.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي د راتلونکو زیارت په ورځ به په کابل کې لوی جرګه جوړیږي چې په کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبرې کیږي. د رپورټ نور تفصیل انیسه اجمل وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل یو رپورت کې لیکي روانه اونۍ به په کابل کې قبایلي مشران او سیاستوالان راغونډيږي چې له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبرې وکړي. د دغه تړون تر مخه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د راتلونکو په اړه فیصله کیږي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې 2014 کال په پای کې به نیټو امریکایي پوځیان چې دا وخت یې شمیره 15,000 ده د افغانستان اوسي، نو د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتی تړون به محدود کوي چې څومره امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا افغانستان ترمنځ د یو کال د اوږدو خبرو وروسته په لومړي ځل جزئیات ورکولو سره کابل وایي چې د 2014 کال وروسته 14,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کېدای شي. اجانس د ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت سلاحکار رنګین دادفر اسپنتا په حواله لیکي که دغه تړون لاسلیک شو نو د هیواد تر ټولو لویه پوځي اډه بګرام ایئر بیس به د امریکا تر کنټرول لاندې وي. نوموړي زیاتوي چې امریکایي پوځیانو ته به د ځایي امنیتي ځواکونو سره د هرات ولایت د شینډنډ او نورو ځایونو چې پکې زیاتره پوځي اډې شاملې دي د کارولو اجازه وي. اجانس لیکي لویه جرګه به دا پریکړه هم کوي چې هغه امریکایي پوځیان چې په جرمونو کې ککړ دي آیا هغې ته به استثنا ترلاسه شي. دغه موضوع ډیره سنجیده معامله ګرځېدلې. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې لویه جرګه واحده افغان واکداره اداره ده چې امریکایي پوځیانو ته به د مقدمو نه د استثنا ورکولو پریکړه وکړي او کنه. اجانس لیکي په عراق کې په 2011 کال کې د امریکایي پوځیانو د استثنا په اړه هم دغسې تړون ونشو چې وروستو د دغه هیواد ټول امریکایي پوځیان ووتل. عراق د 2008 کال راهیسې د فرقهییزو تاوتریخوالي سره مخامخ دی، خو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما خاص استازي جیمز ډوبنز د عراق او افغانستان حالات پر تکول ردوي او وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون به د افغانانو ملاتړ وکړي. نوموړی وایي افغانان دوی غواړي، د دوی ورته ضرورت دی او دوی هغې سره د پاتې کېدو ژمنه کړې. ایف پی لیکي څلور ورځنۍ لویه جرګه به د راتلونکي زیارت پر ورځ په کابل کې په پولیټیکنیک پوهنتون کې پیلېږي. په زرګونه امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارو کارکونکي به ځای پر ځای کول شي چې ګډونوالان د طالبانو لخوا د ګواښونو نه بچ کړل شي.
دا وا انیس اجمل او همدې موضوع کې پاتې کې ګوډ افغانستان او امریکا چارواکي وایي چې ردوانو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون پر سر لا هم تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځیانو لخوا د افغانانو د کورونو د تلاشۍ کولو پر سر اختلافات شته. خو دوی زیاتوي چې د تړون لپاره رابل شوی د پنځشنبه یا زیارت پر ورځو کېدونکې لوی جرګې پورې به دا اختلافات هوار شي. نور تفصیل رضوان مراد په دې رپورت کې درکوي.
د افغانستان جمهور ریاست وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون دی وي ماده پر سر لا هم اختلافات پر ځای پاتې دي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی تیر ورځ اول چې د کورونو تلاشی او د امریکای ځواکونو د عملیاتو څرنګواله هغه مسالې دي چې لا هم پر افغانستان او متحده ایالات موافقه ته نه دي رسیدلي. خو نو موري ویل چې د اختلافاتو د حل لپاره دوړه خواوې خبرو اترو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې امریکای ځواکونو ته له 2014 کال وروسته د افغانستان د محاکمو پر وړاندې د قضایي مسؤلیت د ورکولو موضوع د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یوازینی لانجمنه مسأله بلل کېده. د دوشنبه پر سپوزینو ریپورتونو کې داسې هم راغلل چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له مادو څخه یو رد کړی دی. ټاکل شوی دی چې راتلونکي پنځشنبه له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه په کابل کې مشورتي لویه جرګه هم جوړه شي. بلور ته بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼه دی ولرود به امریکایي مقام په حواله ریپورت ورکړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې داسې جدي اختلافات نشته چې د دې تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. خو په امریکا کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد د امنیتی تړون په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ اختلافات جدي ګڼي. دی وایي که موږ دغو دواړو برخو کې اختلافاتو ته وګورو نو دواړه جدي مسئلې دي. دا نه شي کېدلی چې وایو د قضایي مسؤلیت په برخه کې د اختلافات پاتې وي او تړون د لاسلیک شي. دا هغه موضوع ده چې لویه جرګه باید پرې بحث وکړي. یو لوری باید د بل لوري قناعت ترلاسه کړي. هیله مند یم چې له یو ډیپلوماتیک نوښت څخه کار واخیستل شي او باید زر تر زره ورته د حل یو لاره چې ممکنه هم ده پیدا شي. متحده ایالات ویلي کله افغانستان سره امنیتی تړون لاسلیک نشي نو کېدای شي چې د 2014 کال تر پایه خپل ټول سرتیری له افغانستان څخه وباسي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور راځو ته موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نه نه لري خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
زو افغانستان ته افغان چارواکي وای پکتیکا ولایت کې د یوې کورنۍ و ماشومان هغه وخت وجل شول چې د وسلوالو خخکړې مان پرې و چاودیدو. وجل شوی ماشومان د اقراب نامه د یو سکول یا خونځي زده کوونکي وو. ځای خلک دغه پیخه ډیر خپکړي او غوسه کړي او د ماشومان وجنې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار بللې. بلخو طالبانو په دې پیخه کې د لاس درلودلو څخه انکار کړي. پړای نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کوم.
د پکتیکا دی وری ویان مخلص افغان مشاهد راډیو ته ویل چې د خیرکوټ ولسوالۍ د مليزو او شنې ساترمنس په لوی لار کې د وسلوالو مخالفینو لوري یو ماین خښوي و چې په یاد ماشومان د لوب پر مهال و چاودید او له عملی یاد مرګ جوړه را منست شوه. د ماین چاودنې لامل د عبدالحمید پروم دی او کس د کورنۍ و تر ماشومان وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دی.
نږدې درې بجې د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ د مليزو په سیمه کې د واټ ترغاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ و تنه تنکي ماشومان شهیدان شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د سولې او ثبات دښمنانو یو ځل بیا زموږ د پکتیکا ولسونه ودرول او د مليزو سیمې اوسیدونکي د غم په ټغر کې نول. د پیښې په سیمه کې زموږ امنیتي ادارو خپلې پلټنې پیل کړي او د دوی هڅه دا ده تر څو د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پیښې دوه تنه عیني شاهد شهیدان وویل چې چاودنه د افغان سرتیرو یوې پخوانۍ امنیتي پستې ته نږدې شوې ده.
پسته تللی و، بیا په پسته کې خوڅه څه پاته وو، د مخل دی طالبان راغلي و، غوته ور وشول پستې ته، خو بیا دا ماشومان ورغلي لګنځه کې ګونۍ ګونۍ راخیستې او په ګونۍ کې نو مخل دغسې مواد انفجار یې وکړو. بس
داسې د هر چا له خوا یې موږ یغند ناروا ظالم دی، الله تعالی ورکړي موږ د خدای پاک د خیر من ملک را جوړ کړي، دا خونځي د خدای پاک له موږ چلرې کړي ټولو مسلمانو.
بلخوا د ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر حامد کرزي یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلی او ویلي دي چې د بېګناه ماشومانو وژنه نه بخونکی جنایت دی او په هیڅ دین او آیین کې توجیه نه لري. پکتیکا والی محب الله صمیم هم د یوې خبر پاڼې د خپرېدو له لارې د یادې پیښې غندنه کړې او سملاسي یې د ولایت د مرستیال په مشرۍ یو ګډ پلاوي ته دنده سپارلې تر څو د زیانمنې شوې کورنۍ سره د عاجلو مرستو په موخه د پیښې سیمې ته سفر وکړي.
په پکتیکا ولایت کې د یو سکول وو زده کوونکي په یو خخړل شوی ماین بم چاودنه کې وژل شوی دی. تفصیل درته نجیب الله الو خیل درکو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
واسټر جنرال ورسپانه لیکي چې په یو ډرون برید کې د تاریخ طالبان پاکستان د مشر حکیم الله مسید تر وجل کېدو وروسته اوس دغه ډلې ترمنځ اختلافات دومره جوړ شوي چې ځینو ډلو یې پر یو بل خونړي بریدونه هم کړي. بلخوا د طالبانو ویان دا رپورټونه بے بنیاده او د دښمن پروپاګاندا بللي. د دې رپورټ غټه کې له بشیر ګواخ اورو.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې تیره میاشت په یو امریکایي ډرون حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژنې وروسته اوس د دغې ډلې د جنګیالیو ترمنځ تعلقات ډیر خراب شوي دي. د رپورټونو تر مخه د نوي ډیر سخت دریځ مشر ملا فضل الله او ملګرو سره یې هغه وسلوال اختلاف لري چې د حکومت سره د مذاکراتو ملاتړ کوي. د ورسپانې په خبره دی روسیو کې طالبانو په شمالي وزیرستان کراچۍ او په ځانګړې توګه د وزیرستان په شاول کې پر یو بل بریدونه وکړل. د حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د مسعود طالبانو مشري خان سید سجنا کوي چې د مشر کېدو لپاره غوره کس بلل شوی و، خو د طالبانو شورا ملا فضل الله مشر ک. وال سټریټ جرنال لیکي چې په دې غونډه کې خان سید سجنا هم موجود و خو هیڅ یې نه ویل او خاموش و. ورسپانه ته یو طالب قومندان ویلی چې پاکستانی چارواکي د خان سید سجنا ملاتړ کوي او کراچۍ کې د حکیم الله مسعود وسلوال پنهخه کوي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو د ډلې په نسبت همیشا یو تیتو پرک قوت پاتې شوی. پاکستانی طالبانو له هغه وروسته ډیر زور وموند چې په 2001 کال کې امریکایي پوځیانو افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت چپک. که څه هم دوی د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل روحاني مشر ګڼي، خو پالیسان یې له هغوی مختلفه دي او ډیر پام یې پر پاکستانی پوځیانو بریدونه کوي. دوی د القاعده وسلوالې ډلې سره هم ډیر نږدې تعلق لري. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي اوس که څه هم د پاکستانی طالبان ترمنځ د ژور اختلاف رپورټونه راځي، خو د دوی ویان شاهد الله شاهد دا د دښمن پروپاګاندا او تبلیغ بولي. جنوبی وزیرستان کې د مسعود طالبانو قماندان خان سید سجنا یو وین اعظم طارق هم دا رپورټونه رد کړي او وایي چې ټول طالب وسلوال د ملا فضل الله په مشرۍ راضي دي.
د بشیر ګواخ د وال سټریټ جرنال مقاله وړاندې کوله چې پکې راغلی وو د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
او دن کو تاس ایدہ مشال ریڈیو خبرونه ورئی. دا پاکستان پا نیمہ قبائلی سیمہ درازندہ کی خلق وائی چی دا غلطا سکولو نشتا خورا تعلیم معیار یہ دیر خراب دی. ځای اوسیدونکي تور لګوي چې چارواکي د دې پوښتنه نه کوي چې سکولونو ته استادان په وخت ورځي او کنه، او آیا په سکولونو کې زده کوونکو ته سبق هم خودل کیږي او کنه هغوی هسې خپل وخت ضایع کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د نور پښتونخوا په سیر موجوده کړکه جنو آلاتو د نیمه قبایلی سیمه درازین دا تعلیمی ادارې او تعلیمی ماحول هم متاثر کړای دی. په دغه اولې سره د سیمې یو مشر یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
درازین دا نیمه قبایلی سیمه کې خو لکه څنګه چې نور منځنۍ پښتونخوا د قبایلی سیمه ده، په هغې کوم حالات راغلي دي، دغې موږ ډېر متاثر کړي یو. یو محکمه تعلیم نه ټولې محکمې تاثیر دی چې نه هغه قسم ډیوټی سره نو د انتظامي افسران په هغه شکل ډیوټي غواړي چې په کوم شکل به اول له استادانو څخه د سرکاري اهلکارو څخه ډیوټي غوښتنه کېدله. نور تعلیمي ماحول ډېر په بدبختي دی، نه هلکانه غواړي په شوق سبق وایي، نه استادانه غواړي په شوق روسي.
صوبېدار ادم خان شرانای هم په نیمه قبایلي سیمه درازنده کښې تعلیمي صورتحال ناسم بولي. مشال ریڈیو د قبایلیانو دغه وشونې په سیمه کښې د ایجوکیشن افیسر قدیم خان مروت ته چې وشولې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. قدیم خان مروت دا زیاته کړه چې په ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلی سیمو کښې نیمه قبایلی سیمه درازین دا هغه سیمه ده چرتا چې ایک یوه تعلیمی اداره د مابیبره پیشو په وجه نه ډنګه شوې او نه دلته چا استادان د تعلیم ورکولو نه منع کړي دي.
درزنده کې تاسې د تعلیمي ستونزو په اړه رپورټ اورېدو. وزو خبر ایجنسۍ ته د خبر ایجنسۍ لرې پرتو سیمو خلک وایي چې په کلو کې د ناروغۍ زیاتې شوې دي او د صحت اسانتیاوې نه لري. دوی وایي چې د قبایلي سیمې د صحت محکمې چارواکي دي، دوی ته هم د فاټا موبایل یا ګرځنده هسپتالونو اسانتیاوې ورکړي او موبایل بسونه دې ورولېږي او په دې سیمو کې د ویړیا میډیکل کیمپونه هم ولګول شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو د صحت محکمې په وینا دوی د فاټا موبایل هسپتال پروژې تر لاندې د تیرې څه مودې راهیسې د قبایلي ایجنسیو په لرې پرتو برخو کې ځایي خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکوي او دې دپاره ورته د صحت موبایل بسونه ورلیږي چې په دې کې ډاکټران او دوایانې موجود وي. خو بیا د خیبر ایجنسۍ ځینې لرې پرتو سیمو خلک وایي چې دوی لا تر دې دمه د دغې اسانتیا نه بېبر خدي او باید دوی ته هم دغه موبایل هسپتالونه ورولېږل شي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ لرې پرتې سیمې کمشلمانی اوسېدونکی حاجی وکیل مشال ریډیو ته وایي:
بیماری را کې دومره زیاتې صاحبه چې زه تاته ویم چې یو خو د ملریا په باره کې چې په هر کور کې درې څلور بیماران دي، بل دا د زړین جمله په مونږ کې یو عام چې دا بیماری را کې ډېره زیاته ده، نو که مهرباني وکړه شي او دې څه علاج یا څه بندوبست کېدای شي نو ډېره زیاته ضرور ده.
او د خیبر ایجنسۍ یوې بلې لرې پرتې سیمې بازار زخخیلو یو اوسېدونکی فاتح جان پردی وایي چې د دوی په سیمه کې هم ناروغۍ زیاتې شوې دي او باید دوی ته هم دغه اسانتیا ورکړل شي.
بیماران تبیم وي او دا د ماشومانو د یخنۍ د سینې مرضونه هم ډېر وي او نورې بیماریان هم خامخا درومي که نه، خو لکه سهولت نشته دی. نن نه موږ له نه بسونه راغلي نه ډاکټران راغلي، بس موږ دا غواړو چې ښه سهولت وي او ښه ډاکټران وي او ښه دوایانه موږ له راشي.
د خیبر ایجنسۍ لرې پرتو سیمو خلکو د صحت د اسانتیا دغې غوښتنې په هکله مو چې کله د فاټا موبایل هسپتال پروژې پروګرام مینیجر ډاکټر نیا سره رابطه وکړه، نو دوی وویل:
مطلب مونږ ته سیکورټی کلیرنس وي او فنډ وي، مونږ مطلب ښه ایکټیو کار کولی شو. اوس مې تېره په اکتوبر کې جنو تاثیر کې پنځه ورځې وکړلو، اوس هم پلین دی هغه سره هم خو جوړوبي خوشلمان د پاره نو ما ورته وویل چې هغه راشي هغه راته میډیسن سپلای آرډر مې ورکړی دی.
د خیبر جنسی لرې پرتو سیمو خلک د قبایلي سیمې د صحت محکمې چارواکو نه غوښتنه کوي چې په کومو سیمو کې دغه اسانتیا نه وي ورکړل شوې، نو باید د هغې سروې وکړی شي او د صحت موبایل بسونه ورته ولیږل شي.
تاسو اوریدلی چې په خیبر ایجنسۍ کې خلک څه قسمه د صحت ستونزې لري، او دوی وایي چې دغلته کې د صحت کوم سهولیات دي هغه د نشت برابر د دوی له حکومته غوښتنه کړې چې دوی ته دغه ورکړل شي. زه عموما د ایجنسۍ ته اتیا کلن دوست محمد کاکا په هغه ورځ کله چې د شبقدر ایپسي په غټه دروازه کې دوه چاودنې شوې موجود وو، هغه وایي چې په خپلو لاسو یې مړی راپورته کول، خو ورته معلومه نه وه چې په دې مړو کې د هغه نولس کلن زوی بصیر هم شامل دی. هغه ته دا خبره په کور کې معلومه شوه او ډیر خفه و. له نوموړي سره د مشال ډیو خبریال خبرې کړي، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
اتیا کلن نئی دوست محمد چې د شبقدر ایف سی د قلا دروازې ته مخامخې پوزه غړولې وي او سپینګیرو لا وخته او ګیره جوړوي، وای وای د پنځو شپېتو کلن راهسې دا ځای د روزګار لپاره مقرر کړي. هغه په 14 مئی کال 2011 سهار وختي له کوره روزګار لا راغلو او وای چې سامان یې سماو چې دوه چاودنه وشوي.
نه نه ما کې د خمنو شوې ګنګا سمو سمې وګونه کان دي هغه سره چې مخامخ خبره تا کې خورم چې مخامخ نی نورما درې پاش پک شر کتان مو اور لګې
د دوست محمد نولس کلن زوی بصیر هم په ایف سی یعنی په فرنټیر کانسټیبلری کې سپاهي وو او په دغه چاودنو کې مړ وو، خو ته نو معلومه چې ګینه هغه مړ شوی.
نه نه ولک په سکوټر بوتم چې کور ته لاړم تعالی وال معلوم شو دنانو جړل ما خو نه لیدلې، ما خو په خپل مړی نه ایستل، خو دا دغه طرف نه مړی نه ایستل هغه کې دام نه ایستې وو. نولس کالو
نوکری څومره کړې وه؟ دوست محمد وای چې هغه ډیر مړی او زخمیان په خپلو لاسونو په دغه ورځ سنبال کړی وو.
ما دا آواز وکړو چې خدای ظالم مونږ دې مغر کړو دا دې مغر کړو په دې کې درش شو دغه ځای کې، خو مونږ پانه وو هغه غاړه چې کوم وو هغه ټول پراتو څوک مړو څوک شا بخپې راخ کړي اته کسان ما دي ته بخپل نه نه ایستري او ما منډې والې را مړی به ما نه نه ایستل دغه ځای ته. بیا چې کوم دی نو بل یو بارډر والا راغه هغه را سره شو دا به مونږ هغه اوسپنې کټ کې اچول او دنه منډه راځه چوړل.
د ده په وینا چې د حکومت لړه خبر سره د پیسو مرسته شوې وي، نو په هغه پیسو یې سروزګار شروع کړو او که څنګه
درې لکه په دغه کې راکړې وي او 50 لکه روپۍ دې د کمان افسر راکړې وي. بس هغه لپاره مې عمره وکړه، ښځې مې ما او دوی مې د هغه لپاره مې عمره وکړه، په هغه دغه هم کړې ده نور څه نه دي کړې.
دوست محمد خان وایي چې هغه 15-20 کاله وړاندې هم په پوزي ناستو او کاری شروع کړي، ولنن هم هغه د کتابونو د یو دکان په شا هم په هغه ځای کې په پوزي ناست وي او د نایټوب سامان په یو ګوډي کې اچولې وي چې سحر یې له کوره راوړي او ماخام بیا ګوډي په اوګه واچوي او کورته روان شي.
د سرسدې په شبقدر کې مو د دوست محمد کاکا خبرې اورېدې چې د هغه زوی څرنګه په دغه چاودنه کې مړ شوی وو، هغه ته اوس پاغي څومره خفګان دی. وخت شوی دی 2 منټه کم شپږ بجې نو راځي چې له احمد شاه زمي وروستۍ لن خبرونه وورو.
نن د خیبر پښتونخوا په کوهار سیمه کې د ګرزبندیز دوهم ورځ ده. تیر ورځ په کوهار ښار کې دوه فرقې زوډل ترمنځ په ډزو کې د درو کسانو تر وژنې وروسته انتظامیه په یاد ښار کې کرفیو لګولې وه. د ځایي پولیس وایي تنویر اسیم نن مشال راډیو ته وویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دا ګام پورته کړی دی. په پېښور کې د دوه پښتنو سندرغاړو مور وژل شوې. د پښتنو سندرغاړو مسکا او سپورمی مور تیر شپه هوا خو وژل شو کله چې پر ګاډیو د پېښور په اشنغري کې ډزې وسوې. د اشنغري تانې پولیس چارواکي وایي چې په دې برید کې د مسکا او سپورمی ورندار سخت زخمي شوې، خو د ځوان سندرغاړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت هغه غوښتنه منلې ده چې د پخواني پوځي واکمن فرید مشرف په ضد د غداري د مقدمې چلولو په لړ کې د اعلی عدالتونو په ججان مشتمل یو عدالتي جرګه بي جوړه کړي. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیر اتوار پر ورځ ویلي و چې حکومت د فرید مشرف پر ضد په 2008 کال کې د ایمرجنسي نافذولو او د عین معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي.
د امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه لانجمن راپورونه ورکړل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د کانګرس لخوا لیوای په قرارداد کې پر دوه نقطو سلا شوی دی. لومړی دا چې امریکایي سرتیر په افغانستان کې نه محاکمه کیږي بلکې د سرغړون تحقیقات به امریکا هم څخه کوي. دوهم د ولسمشر کرزي دا غوښتنه په پام کې نیول شوې چې امریکایي سرتیرو ته به نور اجازه ورنه کړل شي چې د افغانانو کورونه ته ننوځي. د لبنان په مرکز بیروت کې د ایران سفارت نږدې په چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. په چاودنو کې د سفارت ودانۍ ته هم زیان اوښتی دي. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر کنبادي ته زیان نه دی رسېدلی، خو نوموړی وایي د سفارت فرهنګي آتشه ابراهیم انصاري په دې چاودنو کې وژل شوی دي. او په عراق کې دولس بندیان چې د ترهګرۍ په اړوند جرمونو محکم شوي وو پانسي شوي دي. ویدیز خبري رسنۍ د عراق د عدلیې وزارت د چارواکو له خولې وایي دا دولسنه د یکشنبې په ورځ پانسي شول. چارواکو د بندیانو او د هغوی د جرمونو په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې.
اردن کله مشه زمیم و روستی لند خبر نوار دل هم دی سره د مشال د نن ورځې نه ساته پرونی پای تر سیږي. سبب یو ور بیا سحر پورا په 9 بجې د مشال د خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په هم دی سپو د ډیور د خبرونه وری خپل قربای سره لم متاجات ورکړي. د الله پامان، شپه مو خیر.